د ماسختن نه بچې شپې احمد شي بریم تاسو د رړو د ریسات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپړې چارواکی وای ټول بیا اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي د بلوچستان د سیمې حکومت د اطلاعات وزیر جان اتکسی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې د جرمني خبري اژانس راپور لمخي شاغلي اتکزي امدارنګ وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د سلو لړۍ بشپړه شي د نورو کډوالو د سلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي د پاکستان د حکومت د شمیرو لمخي په دې هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیون افغان کډوال وسی چې څه باندې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال بلل شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرنډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې زرګونه راستنېدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ خوشحاله ده د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې د پای ته رسېدو خبر ورکړ پاره اعلامی کې چې زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکسپانه کې خبره کړې ویل شوی چې دا غونډه د تیر دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې و اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله اخندزاده پر لارښوونو څرخي او په یو برخه کې نوموړي ټولو وزیرانو ته لارښوونه کړې چې هغه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د پدیاړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوی به د وی موافقه لمخې ډیر ژر آزاد شي ډیر د آرامۍ احساس کوي حماس چې د امریکا متحد ایالات او اروپا ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر د 2 منټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړی دی ولسمشر بایدن پرون سیشن به وویل د ډیر خوشته چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوی موافقه د بشپړ عمل کېدو په ترڅ کې بیرته خپل کورنیو سره یوځای شي شغلی بایدن د قطر او مصر له مشانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم مستعد چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړي د څلور ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون اعلان شو د اوکران د هوایي مدافع ځواکونه وایي ټولې هغه ایرانی سخت څوارلس بی پیلوټ الوتکې یې راغورځولې چې روسیې تېر شپه د اوکران پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې دغه ځواکونه نن چهارشنبه د بیلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه الوتکه د دنیپروپتروسک زاپروژیا او کیف په شمول په شپږو سیمو کې راغورځول شوې دي د مالدو او حکومت نن د پارلمان لغړی وغوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نیټې تمدید کړي په مالدو کې پروسه ښکال روس تر دې بیړنۍ حالت اعلان شو چې روسیې پر اوکراین د فبروري په 23 غیر معجب برید پیل کړ مالدو له اوکراین سره په ختیځ کې 1222 کیلومتره اوږد سرحد لري ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري له پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمیشنري تازه اندېښنې په دې خپرونه کې درسره شریکوو د افغانستان په سړو سیمو کې نن د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې نجونې ناهیلې دي
هر رقم چې دوی وای موږ هغه سه که حجاب وي که برقوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندزیو ته زده کړې لپاره لاړ شو
په افغانستان کې د ماینونو موجودیت ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده یو شمېر نور مطالب هم تر لسو بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازي وایي له پاکستان په ډلیز شکل د افغان کډوالو ویستل په افغانستان کې روان بشري بحران پسې پراخوي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد آنلاین په جنوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپناه نشتون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې یې غم ونه خوړل شي شاید له امله یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د امید زهیرمل په راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي فلیپا کینډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستانۍ په ډله ییزه توګه اخراج. په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کینډلر چې پرون یې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې اندېښنه وښوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډېرو خلکو د مړه کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډله ییز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفي اغېز کړی چې هلته ثبت شوي او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 نیټې راهیسې 370,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 1,500 افغانان افغانستان ته ستول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي فلیپا کینډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ته یې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستانه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوشړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتې سول، پورونه مو درمې سند ښکلې سراب پاتې سو، ځایونه ګره پاتې سول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېرې راستنېدونکي ناهیلي دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشر ماریا مویتا په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته هم ویلي چې راستنېدونکي خورا زیانمنونکي او د اوږدې مودې لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې ته یو روپۍ کومک شوې. دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسه کې استاد ما نو مدرسه کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم به چلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل مګ هم بلارې کرا کړل نو بیا د هغې هلته کې ویلې چې ورو چا سره بسری نه یا هغه نه هغې ته مونږ لکه مثال د انګلیسي له خوانه دا
خود طالبان حکومت بیا ادا کوي چې دراستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوې وه ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې امتحانونو کې نجونې چې له شپږم ټولګي ورپورته دي برخه نشي اخیستلی ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ځین او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکي لیمه ده چې نن یې ورور د ښوونځي د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس له کوره ووته، خو دا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته ناهیلې ستنه شوه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هېواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پیل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل،
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ماته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم ترې په 9 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي، تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي، که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې، سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل،
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې مونږ په حدیثو کې دا په قرآن کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده. دا چې حکومت کوم شرایط څه شی هغوی دي لري، باید یعنی مونږ هر رقم چې دوی وایي مونږ همغسې که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي مونږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو له حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي مونږ ته د ښوونځي دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د 9 ټولګي زده کوونکي هادیه،
هنوز تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
افغانستان، عراق او کمبودیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماینونه پکې په بشپړ ډول نه دي پاک شوي. د راپورونو له مخې د ماین پاکۍ د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان 350 کیلومتره مربع مساحت لا هم په ماینونو ککړ دی. د ملګرو ملتو د بشیر مرستو د همشخي دفتر د افغانستان ماینونو ته تازه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي، افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي، څه باندې 2,74,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,34,60 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه، خوښې او 10 ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټیکسي کې روان و چې د میندې چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښي او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس ته ډېر ځورېږي. بیا مو ډاکټر ته یوړو، وی ویل سم نه دی پرې شوی، رګ یې سم نه دی پرې شوی، له همدې امله ډېر درد لري، خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې ور وړو.
د هرات اوسېدونکی نثار هم وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوي مای قرباني شو. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي.
زه بې وزره سړی وم، د خلکو مزدور وم، لوی موټر به مې چلاوه، په همدې لار مې کار کاوه. په غزنی کې مین ووهلم، لکله چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم. 4-5 ماشومان لرم، کونډه مور لرم، خدای مې چلوي. کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو.
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 3-5 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچانک دې دوونې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یوه موقت اوربند موافقه کړې چې له مخې حماس 50 تنه یرغمل خوشي کوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشي کېدو تر څنګ په غزه کې پوځي عملیات ځنډوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخدریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر 4 ورځنی اوربند شوې موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسمن اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کېدای شي وکړي چې حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 4 ورځنی اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي، او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل له زندانونو د 150 فلسطیني ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربند په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي، او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، د ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د 4 ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. تر نه نیمو بجو وروسته د سپورت 19 پروګرام اوریدلی شي. په ننګرهار کې د تیر جمهوري نظام یو څارنوال او خورې د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوي دي. د وژل شوي څارنوال نقی محمد تقی د کورنی یو شمیر غړیو ازادي رډو ته دغه پیشه تایید کړه. اکرام الله اکرام راپور لري.
په ننګرهار کې د وژل شوي څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي رډیو ته وویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14مه ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه یې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسودو ولسوالۍ مربوط یو دامان کلی هلته په یو مرموز ډول پراته دي. د هغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغوی بیا پرې خبرېږي او دا جګی وړي شفاخانه د سیاتامې د ننګرهار ته
دی. وایي نه پوهېږي چې په پیښه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوری نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل مخکې د جرایمو د څېړلو په عالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې ناست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وژل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وژل شوي دي.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو په اړه چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکي کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او دا قتلونه چې ورځ تر بلې ډېریږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوری حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبانو ویلي چې مشر ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي، خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یونامه هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د د یوې معترضې افغانې میرمنې بهارې کریمي نشرې خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا میرمن نیولې ده. یو شمېر معترضو میرمنو هم د هغې نیول تایید کړي او وایي چې نوموړې د اکتوبر په 12مه نیول شوې او تر اوسه یې کورنۍ په خوشي کولو کې پاتې راغلې ده. په تیرو څو میاشتو کې لنډا پروانی، منیژه صدیقي، جولیا پارسي او پریسا آزاده وروسته د 15مه اعتراض کوونکې میرمن د چې نیول کېشي جزئیات تعبیر سپوږمۍ په راپور کې.
د معترضې میرمنې بهاره کریمي یوې خپلوانې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې طالبانو بهاره کریمي د اکتوبر په 12مه د کابل ښار په جمال مینه کې له خپل کور بیولې ده. هغې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو چې ورسره یوه ښځه هم وه نوموړې په کور دننه ونیوله. سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړې د نیول کېدو په اړه جزئیات د هغې له کورنۍ او ملګرو سره نه دي شریک کړي. په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، پاریسا آزاده او منیژه صدیقي په ګډون څو نورې اعتراض کوونکې ښځې هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي او له نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بهاره کریمي نیول کېدل تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مونسه مبارز په افغانستان کې د معترضو او د ښځو د فعالانو د نیولو بهیر د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې طالبانو د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي او هغوی ته د نیوکو او اعتراض حق نه ورکوي.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت
خواهیم که به مدنی دول معترضی میرمنی دی او دادانه خوختن لپاره خپل غږ پورته کوي حقی نه دی چې بندیان شي، ځکه چې نه خاینې دي او نه له طالبانو سره په جګړه کې وي چې شکنجه کېږي او بېخنۍ ټکان ورکول کېږي.
یوه بله معترضه میرمن پاریس مبارز وایي چې معترضې ښځې نه یوازې په لارو او سړکونو کې بلکې په کورونو کې هم د طالبانو لخوا تر فشار لاندې دي. پاریس له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
متاسفانه از صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست.
لبه در مرغه دو دوی دو وضعیت بعد معلومات نشته چه به زندان که ور سره تر دو چنان دیگی او دادن دیخ می ورده چه خزی نیول کیگی او کورنه نخبیگی دو مترز و خزو نمالی امنیت شده او نزانی.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې لیدا سید خیلی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نشي کولای د ښځو په نیولو سره د دوی غږ غلی کړي.
ما واقعا نگران هم رسم
موږ د خپل لاروی منګورو پاړه اندېښمن یو او د نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې د دغو ښځو د ازادۍ لپاره کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړ او پر ښځو یې بندیزونه ولګول، ښځو په لارو او کوڅو کې لاریونونه او اعتراضونه پیل کړل، خو د دغه ډول لاریونونو له ځپلو او منع کولو وروسته اوس ښځې په سرپټو ځایونو کې لاریونونه او اعتراضونه کوي. د طالبانو حکومت د ټولو ملي او نړیوالو اندېښنو خلاف ادعا کوي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. وروستیو درې میاشتو کې دا د ښځو د نیونې 15 مورد دی چې ثبت کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ له کارډونه ضروري کارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
نو له ثانی مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو کارمندان ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه څونه مړسو، څونه څونه مدکې ځای سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې څلورویشت ساعته د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شي. د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د سپورت ونیس پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، نه بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت یو جګپوړی چارواکی وایي ټول بې اسناده افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستانه وایستل شي. د بلوچستان د سیمیز حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي نن په کوټه کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستانه ووځي، ځکه چې په افغانستان کې د ده په وینا کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی اڅکزي همدارنګه وویل کله چې له پاکستانه د ټولو بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړې شي، د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لسنول شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر اکسترا بکې په یو بیان کې ویلي راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر زر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي ټولې هغه ایراني ساخت څوارلس بې پیلوټه الوتکې یې راغورځولې چې روسیې تېره شپه د اوکراین پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې. د مالدو او حکومت نن د پارلمان د غړي وغوښتل چې په دغه هېواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نېټې تمدید کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 ورځ نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلوم شوې. له هند سره لوبي کوي. د افغانستان د لیست ای سیالۍ او پایلوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالۍ بایللې دي. د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا پر رازونو غږېدلې وو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پایله نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولي ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې له لومړي سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره وتوانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی. سفی الله ستانکزی په دې تړاو رپورت چمتو کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالي ته د کوربه هند لزګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړی، خو داسې ونه شول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانید د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزنیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندستان چې تر پای لوبي لماتې پته مخته راغلی وو، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په جواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت له ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هیډ او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هیډ یو سل اووه دېرش او مارنوس اته پنځوس مهمې منډې وکړې. که سام ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځېد، خو ګالن میکسویل د آسترالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د آسترالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو هم ټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته یو لکو دېرش زره کسان د سیال ټیم په پلوي ناست و. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د آسترالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه آسترالیا و.
د دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پایلو کې لوبېدل، ټاس ګټل او د دې څخه وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پرخه راځي، بال بلوم دیږي، چې هر څومره ټارګټ موږ ته انجیا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندوستان اکثر لوبغاړي هم په یاد ټورنمنټ کې ښه وځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویراټ کوهلي اوس او پنځه شپېته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د اوو لوبو له ډلې د څلېرویشتو وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د هند ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید وویل هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملو نکړای شو.
دیس ا کوالټی اف کرکټ دټ وی
په کوم کیفیت چې موږ دی ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی وو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملو نکړای شو. آسترالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ خو آسترالیا په دې اتلولي سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسو. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2005 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یورزنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلې دي.
وروسته له هغې چې د کرکټ 500 نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلومې شوې. افغان لوبډله به د 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14، 14 نیټو د هندوستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاسترولو له اړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیز کال دی ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاسترولنې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده، باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاسترولنو ډک دی چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې زر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنګلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د یادې سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 18 به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16 د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. په اعلان شوې لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمدزی، سویل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علامه احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داوودزی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانی، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 8 نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10 له نیپال او دریمه لوبه پر 12 له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنیو سیالیو پایلو به بوست زون وګټله. دغه پایلو به د نومبر په 16 نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو چې په پایلو به کې بوست زون د امو زون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پایلوبي پچا بوست ګټلې و او توپ وهنه وکړه. یاد لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 386 منډې کړې وې. درویش سولي د بوست لپاره سلیزه ووهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وې. مو لوبډلې چې د لیګ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې و په پایلوبه کې 30 خورونه ولوبول، 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوست لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سولی مخکښ منډه جوړونکی هم و. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د ټوپا چونکو په ډله کې تر ټولو مخکې و چې 6 لوبغاړي سوځولي وو. د مو لوبډل مشر عبدالملک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ورده چې دا د لیست سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پایلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماتې وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماتې ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14 د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8-1 ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تورونه ردوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د خبرونې په دویم نیمایي کې یو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پر ازونو د هندۍ لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلې وو. د خبرونې میلمانه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه درمزه او د کرکټ لوبو شنونکی فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، تاسو راته ووایئ چې په دې نړیوال جام کې د کومې لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو وار بیا د 500 نړیوال جام پایلوبه وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورک او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې ولا، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې ولا چې که چېرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې استرالیا سې کله ناک آؤٹ سټیجز ته راسي، نیمه پایلوبې ته راسي، پایلوبې ته راسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله په ځان باندې باور بیخي ډېری او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلوبې او پایلوبې ګټي. نو زما د خپلې خوښې لوبډله خو افغانستان د افغانستان وا په دې نړیوال جام کې، خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه استرالیا والا.
عبدالرحمزه صاحب، نن به دی اتمن پایلوب لیدلې وي، د دغه سي پایلوب تمه د درلوده چې دغه سي تر ډیره پورې یو ورخیزه پایلوب تر سره شو، همداسې فکر دې کاوه چې یو ورخیزه پایلوب به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدایي صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ونې کې دوه ما دغه فاینل په واره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کو چې انډیا ټول میچونه چې کم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو، خو لکه فدایي صاحب چې مخکې څنګه ویلې چې استرالیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې خدا نورو کنډیشن یا نورو هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغه هر وخت هر ټیمونو ته دغه سي یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او استرالیا چې سره کم کم بیک وکړه وروسته د شیرو له دوه ماتو څخه وروسته چې هغوی سره کومه کمبینیشن جوړ سو. هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه و چې دوی دغه سټیج ته تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقا سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رای سار کړي وو داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولی شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې سره کوم کرکټ کوي دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ټراویس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه و چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانټیج لرودو د ګټلو نه. آسټرلیا چې تر فائنل راغلی وو دې مخري اته میچونه چې مسلسل یې وګټل دا هم میچ چې مسلسل یې ګټي. نو چې هغه یو داسې یو ټیم د آسټرلیا که تاسو دوی پاس هیسټري وګورئ په دوی په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډېر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل کې مات شوي دي. هغه د 96 ورلډ کپ وو چې سریلنکا په پاکستان کې چې کوم ورلډ کپ وسو هلته یې مات کړي وو. نو د آسټرلیا پورا کمپلیټ ټیم دا دوی د کرکټ ډېر پورا هیسټري لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی وو.
همدغسې د فدای صاحب په دې پایلوبه کې په ځانګړي توګه هغه څه چې ډېر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ تر 100,000 ډېر خلک په لوبغالي کې نندارې ته ناست وو. حتما دغومره شور چې په لوبغالي کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تېر چې کله پاټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه. خو وی ویل چې زمونږ دغسې لوبډله ده چې دا به ثابت کړو چې موږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې ترڅنګ کراوډ تاثیر لري په مقابل لوبډلې. نننۍ پایلو به خو خودله چې تاثیر نه لري.
کراوډ به له شکه تاثیر لري. خو بیا تاسو راځئ او د آسټرالیا په اړه خبره کوئ او بیا دا وایي چې آسټرالیا بیخي جدا کرکټ کوي بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام په پایلو به کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان دی تا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګ آؤټ ته ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم. نو بیا زه فکر کوم چې هغه د دې باندې څومره شور هم سي هغه دوی بالکل اوري نه او نن دوی ثابته کړه د یو لکو څه ډیر مینوال د کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډېر کم دي. آسټرالیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نه ښکارېدل پکې. هغه کې هم دوی هغه خپل باور وښودو او سلف کانفیډنس وښودو او ټوله خبره د کپتان څه ده چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپلو لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه یې همدغه داسې دومره غټ کراوډ هم بیا تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل. ګورئ داسې یو وخت راغی چې هند تقریبا نورو لوبو بایلله. په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل چې کراوډ باید دغه ګیو اپ ونه کړي لکه لوبه بس نه کړي پرې نه دي خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څه پکې پاتې نه وو. نو دا داسې آسټرالیا نه تنها نن د هند یوولس لوبغاړو ته شکست ورکړ بلکې دغه د یو لکو څه ډېر مینوال چې په کراوډ وو راغلي وو هغوی ته هم پکې شکست ورکړ.
یعنی یوولس لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتې ورکړه. همدغسې صحنه او ننداره وه تر ډېره پورې. عبدالرحیم صاحب د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډېر لوبېدلي ستاسو لاند د کراوډ څومره تاثیرات دي په یوې لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي. خو یو شی باید هیر نه کړو چې دا د آی سی سی ایونټ وو یعنی دلته تر ډېره پورې میدان یا ویشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوښه جوړیږي د هم سایټ په خوښه به نه جوړیږي همدغسې به وي.
سائن صاحب دی هوم کراؤڈ ایڈوانٹیج ډیر زیات دی. یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه تا مثال تا سپورټ کوي تا چغی وهي تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي خو دا چې تا ایڈوانٹیج لري داسې بیرته لږ بیرته سایډ افیکټ یا داسې ایڈوانٹیج هم دا لري ځکه چې دومره کراؤډ تر منځ لوب کول دومره خلک هغه کول او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشرایز کیږي هغه پریشر بیا په دغه وخت کې هینډل کول دا سخت ده ځکه چې آسټرالیا که تاسو قتل که هند بچی ته کول دا کراؤڈ بچیر کو دوی چغی وهلی کچته بد دوی وکټی لاړی نو دا خپل پلیئرز مې ورکه مګه کیږي هغه ګوري شهر دومره خلک مونږ ته ناز دي دومره خلک مونږ هغه کی سپورټ کوي نو دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی دی اغه له وجې پرشرایز کیږي دی وکټو په اړه کزو وایم دی وکټ خو د ای سی سی په خوخه جوړیږي ټول کنټریبیوشن دی ای سی سی په کې هند پدی کې هیڅ مداخلت نسی کولای او نه پکې کوي
صحیح فدای صاحب په اوورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیڅ چا تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډلې وي خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغسې په ناک آؤټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراؤډ کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراؤډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه چې جناب عبدالرزاق صاحب ورته اشاره وکړله موږ تاسو خپل کتاب سے دو قرآن کریم لو لوگ کہ آیت دغه کی راغلی دي سے دعا طالب و المطلوب یعنی کله کله دي قوت دي تعزف ګرځي دلی سي دلته دي کراوډ شتون متاسفانه ده هن ضعف دسی و ګرځي دو سي ایکسپیکټیشنز او توقعات بی خي زیات ول ده نه او دا موږ ولې دسی دي ویراټ کوهلی په چیر مثلا لوبغاړی دي کې ال راهول په چیر لوبغاړی منس کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډری نسوا وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی بیخي ډیره زیاته توقع جوړه وه او په مقابل کې آسټرالیا داسې و چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند ده د دوی هوم کنډیشنز دي ډیره توقع د هند څخه کیږي او د لومړي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې آسټرالیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتلا توقع د آسټرالیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول ټورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره ښه وه په استثنا د ورلد کپ فائنل فائنل کې د سید نوې بال سراج ته ورنکه او تر اوسه پورې نوې بال سره سراج ورونه کړی ول سراج ورستی ورونو کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره د نوې بال سره بال کوي برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ ک خو که تاسو وګورئ هغه سي لګ بال زور سي د سي دوه درې اور پیوسی بیا د کنټرول په نسبتا ډیری او نوې بال سي اول د فضل ته تجربه کو نه د زیات ایکسترا منډ ورکړلې مثلا لګ سایت د بال وایډ لاړه خپل لاین او لګ
دایي صدا د هم په بالینګ وروسته خبرې وکړو همدا سي په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو ځکه هم تر ډیره پورې د توپ وهنې لاړخه لوبې ګټلې دي لابدرمزي صاحب پوښتنه کوم دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټنګ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو که تاسو لیدونکو ته ووایي چې دغسې وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسې شننه په دې تړاو څه ده
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکتل خلکو ویلي چې دا پچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې ناراضي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ کله بال راځي که تاسو وکتل دې ځینې بالونه داسې چې هغه په اکثره کم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ ته راځي او زه به دې جنه پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې ناراضي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي نو دغه یو کنډیشن سره دغه وکټ مخ وا کتا سو دی استرالیا بولینګ کتلې په شروع کې هغه چې کم بولینګ وکړه په دغه وکټ باندې هغه چې تاسو ګټه هغه دغه د تاسو باندې لپاره ګټلې چې په شروع کې دغه وکټ چې وا دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران صحیح د په شروع کې رنځونه ورکړل خو چې هغه چې د هغه کپتان چې سره کم بولینګ وکړه کپټس کم تاسو ګوري دی هغه یو بال په خپل لیول باندې راته ان ای بند راته کتا سو هغه د کې راهول اوټو ګوري هغه بال دی هغه تا ویدلو ګوري همداسې دی ویره کو دي چې هغه غوښتل چې هغه ګایډ کې د تړمن لپاره خو هغه نه نه راغې نو دغه سی یو کنډیشن وو دغه پیچ کتا سو د هند بول ان چیرته وګوري په شروع کې چې هغه د پدې سیب د خبرې په تایید سره کچې ته په شروع کې هغه چیرته په لاینو لین کې بولینګ کړي او په یو ایریا او په یو چینل کې بولینګ کړي دغه وکټ وو د دې جوګه وو چې هند د 240 رنځه ډیفند کړیو
یو بل څه فدایي صاحب د هند په توپوهنه کې بیا هم وغږیږو. کله چې دوی ویراټ کوهلی للا سور کړ سریشایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کمار یادو په ځای جدیجا رامخته کړ. دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و. خو د یادو سریا کمار چې یو ډېر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و؟ هغه څه و چې د ده د پوزیشن وجبه وه چې دی مخکې په ډېر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ وهنې ته راغی راته بیا چې سره شاعر راغی دی وروسته شپږم نمبر ته لاړ همدا وجبه وه او که څه بل لاملونه کېدای شي.
یو خو زه په کرکټ کې بیخي د دې طرفدار نه یم چې په جریان د لوبه کې د دغه آرډر شفل سي. موږ د بنګلادش لوبډله وکتله دوی مهدي حسن کله دریم راوسته کله اووم راوسته کله اتم راوسته یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې نه راوسته لوبډله هغه سي خراب سوله. د افغانستان په لوبه کې به موږ کتل سي کله کله به موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به بیرته دریم که بیا به پنځم که نتیجه یې موږ ولیدله. نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپلو لوبغاړو باندې باور ښودلی وو او سکای یا سوریا کمار یا داوی باید په هماغه پنځم پوزیشن رالیږلی وو. جدیجا وروسته پریښی وو جدیجا وروسته خپله لوبه کولی شوه خو په دې حقله سي ولې سکای یا سوریا کمار صحیح لوبه ونه شوه کړی. زه فکر کوم چې ډېر هغه د ټي ټوینټي فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډېره غټه خبره ده. د ون ډے د فارمټ پلیئر تر د شلو ورځې د لوبې فارمټ پلیئر ډېر تفاوت لري. ون ډے کې ته باید وکټ باندې ودرېږي بالونه فیس کې اننګز بیلډ کې دغه وروسته بیا تیز بیټنګ وکړي. او بل خبره دا ده چې نن وکټ سلو وه که تاسو وګورئ جاش ازل ورسې څنګه دی اوټ څو ځلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسې پیس به یې په بال باندې او دی به مازې ګایډ کې دی په څلوري زو شپږیزه وي او غیرته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچویشن ریډ نشو کړی. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کمار د کارکردګۍ مسله به دا یې سي د یو زیات د خوښي لوبه ټي ټوینټي ده او څومره ډېرې ون ډے لوبې وکړي نو هغې څه وروسته به دی بیا دې لپاره چمتو وي. او بل دا چې هند په هغه لاین اپ کې یوه ستونزه بله دا وسې د دوی یو بیټسمین آل راؤنډر یا بالینګ آل راؤنډر هاردیک پانډیا انجرډ شو لري شو دا په خپل په بیټسمینانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو وروسته څومره بیټسمینان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي چې کله تاسو دا تشویش شي وروسته ما سره بیټسمین نشته ته هغه خپل نیچرل لوبه نه شي کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کمار سره نو صدیقه دی وښنه موږ ولیدل چې هغه تر اخره پورې بریدګر لوبه ونه شو کړلای راهول بریدګر لوبه ونه شو کړلای. نو په ټوله کې نن د هند په توپهنه کې هغه د یو بیټسمین کمای په جدي شکل باندې ښکارېده.
بالکل فدائی صاحب د آسٹریلیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبر وکړو. په لوبډنۍ دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې. هند ته سیالي وبایلله بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایلله. داسې برېښېدل په پیل کې چې آسٹریلیا ښایي داسې لوبډله وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي. کله چې د افغانستان خلاف بیا آسٹریلیا لوبه وکړه یعنی ډیره د توقع خلاف لوبه وګټله. خو کله چې ټریویس هیټ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله او په نیمه پایلوبه کې هماغه ټریویس هیټ و چې ودرېد مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې. تر ډېره پورې د آسٹریلیا په لوبډله چې خبره کېده د ډیوډ وارنر میچل مارش سټیو سمیت لبشاین د دوی اغیز ډېر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیټ داسې یو نوی څوک راووت که څه هم له ډېره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډېر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼه یې څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د آسٹریلیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو؟
بالکل ٹریوس ہیڈ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو. لیکن افریقا لو ته وګورو غنتن هسکور وک بلکې دوه وکټې مخسل شو افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکړه په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف د میچ شو. نن په پایلو به کې مین اف د میچ شو. بل د آسٹریلیا لوبغاړي کو وګورې تاسو ری کې پانټینګ ایڈم گلکرست او اوس ٹریوس ہیڈ دا غدرې لوبغاړي فلس په پایلو به کې سلیزه وهله. که چیرته تاسو وګورئ ٹریویس ہیٹ همدار از ورلد ٹیسٹ چیمپئن شپ سے کل آسٹریلیا وګټه همدغه ورته بیس پرفارمنس وکړه همدغه ورته ٹیسٹ چیمپئن شپ وګټه. نو دا دوی خپل پلیئران گروم کوي دوی په خپل لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تفسیره کې خبره کوله چې دې څورسته سیدا پایلو به مونږ وګټله زتی به آمادگی دیته نیسو سی بل 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 تل ولید نړیوال جام سے 2020م کې په سوالی افریقا کې داغه به څنګه ګټو نو دوی یو مکمل پروسه سره خپل لوبغاړي راوړي او 36 سکل راغی هم سلیزي ولا دا د سینن پایلو به هم سلیزه ولا
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیزي خبرونه در نورې دونکو د دېونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله ملشه
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
بیا سر بجلی چی کر سنے والے